آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د رواني سوي میاش په پا پاکي چین ته سفر وکړي. د پاکستان د استخبارات مامورین وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې څلور وسلوال وژل سوي دي. یو اسپانوي نرس د ایبولا په ناروغي اخته سوي ده او د امریکا ولسمشر وایي چې په امریکا کې د ایبولا د ناروغي د خپرېدو امکانات ډیر کم دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو په دغه سهارنۍ نیم ساعت خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب واوري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی تاسو لولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د روانې عیسوي میاشت په پای کې چین ته رسمي سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر زرار احمد عثمانی پرون د چین د سفیر دینګ زیجون سره د ولسمشر احمدزی د سفر په اړه باندې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر به د اکتوبر له 28 نیټې نه تر 30 نیټې پورې چین ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیې کې ویل سوي دي چې ولسمشر به چین ته په خپل سفر کې د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. ولسمشر احمدزی به د چین مخکې سعودي عربستان ته ولاړ سي. ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ویلي وه چې لومړی سفر به یې سعودي عربستان ته د عمرې لپاره وي. افغان چارواکو په پاکستاني مطبوعاتو کې د هغو خپرو سوو رپورټونو په اړه د تبصرې نه ډډه کړې ده چې وایي نوی افغان حکومت به د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد پاکستان ته وسپاري. پاکستانی مطبوعاتو دا خبره هم کړې ده چې د مولوی فقیر محمد په بدل کې به پاکستان د طالبانو یو مشر ملا برادر افغانستان ته وسپاري. پاکستانی مطبوعاتو ویلي دي چې د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه موافقه نسته، نو مولوی فقیر محمد به د ملګرو ملتونو په مرسته پاکستان ته وسپارل سي. په پاکستان کې ځایي خبریال اسماعیل خان امریکا ژغ آشنا راجو ته وویل چې پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه وایي چې پاکستاني مطبوعاتو هم نه دي ویلي چې دا خبره چا ورته کړې ده. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل سوي دي. د پاکستان د استخباراتو دوه چارواکو ویلي دي چې برید په شمالي وزیرستان کې د شاول په سیمه کې د مشکوکو طالبانو د یو قومندان پر کور باندې سوی دی. د پاکستان د استخباراتو دغو چارواکو د نوم د ناخستلو په شرط د اسوسییټډ پریس خبري اجانس دا خبره کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د ځایي طالبانو او د القاعدې سره د تړلو وسلوالو مرکزونه سته چې په پاکستان او افغانستان کې بریدونه کوي. په ایران کې یو ژورنالیست د دوو نیمو میاشتو بند نه وروسته په ضمانت خوشي سوی ده. دغه ژورنالیست چې یګانه صالحي نومیږي د نیشنل ورځپاڼې سره چې د امارات نه خپریږي کار کوي. هغه او میړه یې جیسن رضایان د جولای په 28 نیټه نیول سوي وو. جیسن رضایان په تهران کې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د بیرو مشر وو. پرون د نیشنل او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو وویل چې د رضایان ورور علي ورته ویلي دي چې اغلی صالحي تېر اونۍ د بنده خوشي سوی ده او رضایان اوس هم په توقیف کې دی. رضایان د دواړو هیوادونو یعنی د ایران او امریکا تابعیت لري. ایراني چارواکو د دغو دوو ژورنالیستانو د نیولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د سوریه په سرحدي ښار کوبانی کې د کوردانو او د اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. ریپورټونه وایي چې په جګړې کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وښته ده. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د اسلامي دولت د ډلې لږ تر لږه 28 وسلوال وژل سوي دي. همداراز دغه ډله وایي چې 19 کوردان هم په جګړو کې وژل سوي دي. په دغه وژل سوو کې د اسلامي دولت د ډلې هغه وسلوال هم شامل دي چې د یوې کوردۍ لخوا ورباندې ځانمرګي برید وسوی وو. په دغه ځانمرګي برید کې د اسلامي دولت د ډلې 9 کسان وژل سوي وو. بل پلو ته ریپورټونه وایي چې د ترکیې د خاورې څخه د کوبانی د ښارګوټي پر یوه ودانۍ د اسلامي دولت د ډلې بیرغ لیدل کیږي، خو کوردي قواوو بیا وایي چې دوی د وسلوالو برید په شا تمبولی دي. امریکا هڅه کوي چې په ښارګوټي باندې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د امریکا پوځ پرون وویل چې په نیو بریدونو کې د وسلوالو دوی مورچه لمنځه وړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته دم ورکو. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د عربي اماراتونو معذرت غوښتی دی. د امریکا د ولسمشر مرسیال څو ورځې وړاندې ویلي وه چې په سیمه کې د امریکا ملګرو هیوادونو په سوریه کې تروریستانو ته وسلې او پیسې ورکړي دي. بایدن د شبې په ورځ د عربي اماراتو ولیعت محمد بن زیاد ته ټلیفون وکړ او ورته وویل چې دا مطلب دا نه و چې ګوندی عربي امارات د تروریزم ملاتړ کوي. جو بایدن دا خبرې د هاروارد په پوهنتون کې د یوې وینا پر مهال کړې دي. بایدن ویلي وه چې د تروریزم خلاف جګړې کې تر ټولو لوی مشکل د امریکا ملګري هیوادونه دي. هغه بیا د ترکیې، سعودي عربستان، قطر او عربي اماراتو نومونه اخیستي وه. لومړی ترکیې د امریکا د ولسمشر د مرسیال په خبرو باندې انتقاد وکړ، چې وروسته بیا بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغې نه یې معذرت وغوښت. د هند په سمندر کې د لادرکه سوي مالیزیایي الوتکې د موندلو عملیات یو ځل بیا پیل سوي دي. په عملیاتو کې به دا ځلې درې بیړۍ برخه واخلي او د ویډیو کمرو او نورو سامان آلاتونه به کار واخیستل سي. د مالیزیا د هوایي شرکت بوئینګ 1 ډول الوتکه 1 میاشتې مخکې هغه وخت لادرکه سوه چې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روانه وه. په الوتکه کې 290 مسافر سپاره وو. په برازیل کې د ولسمشر انتخابات دوهم پړاو ته غځېدلی دي. د انتخابات په لومړي پړاو کې د برازیل اوسنی ولسمشر دیلما روسوف تر خپلو سیالانو مخکې وه او په دې باندې نه و بریالی سوی چې اکثریت رای وګټي. بل کاندید بیا د سوسیال دیموکراتانو د ګوند مشر دی چې آیسو نفس نومیږي او 40% رای ګټلی دي. د انتخاباتو دوهم پړاو به د دغو دوو کاندیدانو ترمنځ د اکتوبر په 26 نیټه وسي. په جنوبی سودان کې منځګړي وایي چې د والی د حکومت د جوړولو په سر د حکومت مخالفین ترمنځ په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی دی. خو دوی دا خبره هم کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه لا موافقه نه ده سوې. د چهارشنبې په ورځ د کینیا ولسمشر اهورا کینیاتا د جنایاتو په نړیواله محکمې کې به حاضر سي. ښاغلی کینیاتا باندې تور لګول سوی دی چې د کینیا د 2008 کال د انتخاباتو وروسته د تشدد د پیښو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه. په هغه باندې د جنایتو نړیوالې محکمې چې د هالنډ په ها کې موقعیت لري 15 تورونه لګولي دي. د کینیا ولسمشر ښاغلی کینیاتا ویلي دي چې کله چې د محکمې جریان روان وي نو دی به واک خپل مرستیال ته وسپاري. یوه اسپانوي نرسه د ایبولا په ناروغۍ اخته سوې ده. دغه نرسه د مادرید په روغتون کې کار کوي او د هغه عیسوي ملا مراقبت کوي چې په سیرلیون کې په ایبولا اخته سوی و او دغه روغتون ته انتقال سوی و چې تیره میاشت مړ سو. په ایبولا د هسپانوي نرسې د اخته کېدو او په دغه وژون کې ناروغۍ د 15 امریکایي اخته کېدو د نه وروسته په دغه په امریکا او په نورو هیوادونو کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې پیدا سوي دي. خو د امریکا ولسمشر پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې په امریکا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو امکانات ډېر کم دي. اوباما وویل چې د امریکا حکومت به د هغو مسافرو د معاینې لپاره نور ګامونه هم واخلي چې د هوا له لارې امریکا ته راځي. او اوس هم پام وکړئ یو اقتصادي خبر ته. د نړیوال بانک کارپوهان وایي چې احتمال سته چې د چین اقتصادي وده دې یو څه سوکه سي. دا کارپوهان وایي چې سږ کال به د چین وده 1.4 وي او کال ته به د چین اقتصادي وده تر دې هم کمه وي. چین د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی. خو د نړیوال بانک رپورټ بیا چې پرون خپور سوی دی دا هم وایي چې بل کال ته به د ختیځې آسیا د هیوادونو اقتصادي وده ښه وي. د نړیوال بانک یو جلا رپورټ بیا وایي چې د هند اقتصادي وده به هم شوي او روان کال ته به د دغه هیواد اقتصادي کچه 6% ته ورسیږي. او دا هم یو سپورتي خبر. افغان لوبغاړي د اولمپیک په آسیایي سیالیو کې ګډون وروسته پرون کابل ته ستانه سوي دي. د سږ کال د اولمپیک په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال ګټلی دی او د تکوندو په لوبو کې بیا رومان عباسي د برونزو مډال وګټئ. د اولمپیک آسیایي سیالیو ته چې په جنوبي کوریا کې سوي دي د سلو نه زیات افغان لوبغاړي ورغلي وو. دوی د تکوندو، جودو، ځغاستې، ورشو، سوکوهنې، فوټبال او کرکټ په سیالیو کې برخه اخیستې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل او دا د اوس پامو کړی د برخی لومړنی رپورت ده. ترکیه په سوریه کې د کوردانو د یو مهم ښار کوبانی احتمالي سقوط ته ځان چمتو کوي. د امریکا غا خبریال جیمی دیمیتری په دې باب موږ ته یو رپورت را لېږلې او وایي دا سخکاری چې د اسلامي دولت په نامه د افراطي ډلې ملیشا د سوریې او د ترکیې سرحد ته نږدې د کوردانو د کوبانی ښار نیولو ته نږدې شوي دي. ویل کېږي چې دغو افراطي ملیشاو هغه غونډۍ چې په دغه ښار حاکمه ده نیولې ده او هلته یې خپل دوه بیرغونه هم اوچت کړي وو. مګر پرون د دوشنبه پر ورځ کوردی جنگیالیو د دې ادعا کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې ملیشای بیرته په شا تمبولي او د ښار مرکزي برخو ته د هغوی د پرمختګ مخه هم بنده کړې ده. پرون د ترکیې په پارلمان کې د کوردانو یو وکیل ابراهیم بینکی ویلي
کاشمشتنور هیلا امبیژن باشور دست داشته ده هیلا
هغه وایي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشاو اوس د ښار په جنوبي برخو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. په شمال کې کوردان دي او هغه وایي چې هلته اوس هم وضع بې ثباته ده. له بلې خوا د ترکیې مقاماتو هغو خبریالانو ته چې د کوبانی د ښار د اوچتو ځایونو نه بی د هغه ښار د جنګونو په باب راپورټونه برابرول ویلي چې د خپلو ځایونو نه دوه کیلومتره په شا شي او هم د ترکیې پولیسو په خپلو ډیرو سرحدي کلو کې د تګ راتګ په لارو کې خنډونه اچولي دي. مګر د ترکیې پولیسو لا د دغو سرحدي کلو اوسیدونکو ته د وتلو هدایت نه دی ورکړی. ویل کېږي چې د ترکیې د ډیرو ښارونو نه هلته په سرحدي سیمو کې په سوونو کوردان راغونډ شوي او غواړي چې په دې توګه د کوبانی د ښار د کوردانو سره خپل یووالی او د انقرې په ضد خپل احتجاج په دې غرض څرګند کړي چې ولې د نظامي مداخلې سره چندانې علاقه نه ده څرګنده کړې. تېر هفته د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی زنداني مشر عبدالله اوجالان د زندان د کوټې نه د دې خبرداري ورکړې وو چې کچرې په سوریه کې د کوردانو د کوبانی ښار سقوط وکړي نو د انقرې سره به د هغوی د سولې خبرې د خطر سره مخامخ شي. د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر د ګوند یو مبارز امریکا غږ ته ویلي دي چې کچرې د اسلامي دولت د ډلې ملیشا د سوریې په دغه سرحدي ښار کوبانی باندې خپل کنټرول ټینګ کړي نو دوی دې ته بیا لیوال دي چې د ترکیې په داخل کې خپل دیرش کلن بغاوت لسره پیل کړي.
کوردستان ترکیه شهر چي
دغه کوردی مبارز وایي چې په ترکیه کې به جنگ شروع شي. یو بل کوردی مبارز وایي
دبه بر اتفاقی من نکردی سره که ما تو من نگو مثلا سلام بچه کردی.
هغه وایي چې د خپل رهبر اوجالان سره موافقه لري چې د ترکیه سره د سولې خبرې پای ته ورسیږي. هغه د ترکیه په حکومت باندې د کوبانی د ښار د نه حفاظت ملامتي هم اچولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د بزګرانو لپاره د 20 میلیونو ډالرو پروژې تیار کړي او سلا تر کار لاندې دي. د ننګرهار نه زمون خبريال زبیح الله غزي په دې با منتدا رپورت را لګل دي.
ننګرهار کې د نشې توکو سره د مبارزې اداره وایي په دغه ولایت کې د تیر دوو کلونو را په دې خو د نږدې 20 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې په لیکړی او سې تر کار لاندې دي. دغه پروژې چې د کوکنارو کښتل منځوړنې لپاره پلې شوې او یا هم تر کار لاندې دي ډېری د گرین هاوسونو یا شنو خونو ځینې هغه د کروندو لپاره د سربندونو او یو شمیر نور د چرګانو د پارمونو په برخه کې دي. ننګرهار کې د نشې توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد ادریس صافی امریکا غږ ته وویل ل 2012 کال راهیسې د کارډیپ او جی پی آی پروژو لاري په سلګونه د چرګانو پارمونه او غنښنی خونی جوړی کړی دي.
یو د شنو خونو باندې کار کوي چې د خان مثلا غوڅ چې وغړي چې زمکه ولري او په څلورو بیسو کې هغه ځان ته گرین هاوس جوړ کړي. د بیسو د پورسوالۍ کې په ډېر تعداد سره گرین هاوسونه موږ تقریبا 145 گرین هاوسونه اوس جوړ کړی دي. تر 300 پورې په پلان کې دي. کمی ولسوالۍ کې موږ د چرګانو بخښ کې کار کوي چې چرګان خلکو ته یا ښځو ته غټه واړه فارمونه جوړو او د هغې په وس سره چې مثال څومره د هغې پالنه کولی شي فارمونه جوړو او چرګان ورته ورکوو.
نوموړی وایي اکثره پروژې په بیسودو، کامی، سره رود، په چیراګام، چپلیار او ممندرې ولسوالیو کې پلی کړي او څه تر کار لاندې دي. ښاغلی ساپې وایي دا چین، شیرزادو او خوږیانو ولسوالیو ته هم خپلې پروژې غځوي او په بیلابیلو برخو کې به بزګرو ته د کوکنارو د مخنیوي لپاره پروژې پلی کړي.
بعضې پروژې چې موږ مثال د چین او د شیرزاد او خوږیانو په ولسوالیو کې چې په دې کې پخوا د کوکنارو د مخنیوي په رابطه خاص پروژې نه وې ترسره شوې، موږ سږ کال پلان و چې مثلا دغه ولسوالیو ته خپلې پروژې وغځوو. همدارنګه د ابیاری په بخش کې په مختلفو ولسوالیو کې لکه پچیر شو، چپریر شو، خوږیاڼي شو، مومندره شو، درنور شو، په دې ولسوالیو کې هم دغه سربندونه او دا شیونه جوړو او خلکو ته کار نه دي.
د ننګرهار کرنې رئیس محمد الله نذیر وایي د دغه ولایت د اکثره ولسوالیو لپاره سږ کال د وزارت او همکار موسساتو پر مټ ګڼې پروژې تر کار لاندې لري.
ځینې نور پروګرامونه چې هغه به همکار موسسات دلته تطبیقوي، چې هغه د کارډا موسسه ده، د مرسي کورپ ده چې موږ ته یو خبر راکړی دی، هغوی هم د آبیاری په برخه کې کار کوي. لکه د مرسي کورپ پروګرام چې دی هغه موږ ته خبر راکړه، هغه پروګرام د عملي کېدو په حال کې دی، نو هغه پروګرامونو ته هم امیدواري شته ده انشاءالله چې راځي به دلته به عملي کېږي.
نوموړی وایي چې د شنو خونو د جوړونې لړۍ نورو ولسوالیو ته هم غځوي او بزګرو ته یې د داسې پروژو د پلي کېدا هوډ کړی تر څو د کوکنارو د کښت ښه بدیل واوسي. خو په ولسوالیو کې بزګر وایي دوی ته دولت داسې پروژې نه دي پلي کړي چې د ټولو بزګرو د درد دوا شي. دوی وایي پارمونه هم حقدارو بزګرو ته نه دي رسېدلي او هغه چا ته د شنو خونو پروژې ورکړل شوي چې له چارواکو سره راشه درشه لري. دوی ګواښ کوي که دولت یې ژوند ته پام ونه کړي نو بیا ځلې هم د کوکنارو د کرنیت لري. یوازې تیر کال په ننګرهار کې د سروې له مخې په 10,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو چې ایله 300 هکټاره کرل شوي کوکنار بیرته حکومت اړولي وو. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر اشرف غني احمدزی به د روانې سوې میاشت په پای کې چین ته رسمي سفر وکړي. افغان چارواکو د پاکستاني مطبوعاتو د هو خبرو په اړه باندې تبصره نه ده کړې چې وایي نوی افغان حکومت به د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوی فقیر محمد پاکستان ته وسپاري. پاکستاني مطبوعاتو دا خبره هم کړې ده چې د مولوی فقیر محمد په بدل کې به پاکستان د طالبانو یو مشر ملا برادر افغانستان ته وسپاري. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو دوو چارواکو ویلي دي چې برید په شمالي وزیرستان کې شوی دی. په ایران کې یوه ژورنالیست د 2.5 میاشتو بند وروسته په ضمانت خوشي شوی ده. د سوریې په سرحدي ښار کوبانی کې د کوردانو او د اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. ریپورټونه وایي چې په جګړې کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د عربي اماراتو نه معذرت غوښتی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال څو ورځې وړاندې ویلي وه چې په سیمه کې د امریکا ملګرو هیوادونو په سوریه کې تروریستانو ته وسلې او پیسې ورکړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې په جګړو کې د حکومتي قواوو او د یاغیانو زیاتو ظلمونو او همدارنګه په هغه ملک د بهرنیو جنګیالیو پراخه شتون د نړۍ امنیت او ثبات ته غټ ګواښ پیدا کړی. د ژنیو نه د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب یو رپورټ رالیږلی دی چې دغه خلاصه یې اورول کیږي.
د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو یو اداره چې د سوریې د جګړې په باره کې معلومات راټولوي په جګړې کې په ټولو ښکېلو ډلو یې تور لګولی چې جنګي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه یې کړي دي. د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې په میلیونونو خلک په جګړې کې ګیر پاتې دي چې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د تحقیقاتو دا کمیسیون چې 4 غړي لري د بشار الاسد په حکومت یې تور لګولی چې په دوامداره توګه جنګي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه کوي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې حکومت په بدریغه توګه د توغندیو وارونه کړي دي چې په سلګونه میرمنې او ماشومان پکې وژل شوي دي. په رپورټ کې همدارنګه ویل شوي دي چې حکومتي ځواکونو د سوریې په لویدیځه برخه کې په 8 بریدونو کې د کلورین ګاز هم استعمال کړی دی. دا ګاز په بیلری بمونو کې د هلیکوپټرو له لارې د ملکي خلکو د اوسېدو په ځایونو باندې ور شوی دی. د کمیشن پر رپورٹ کې همدارنګه ویل شوې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډله نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته هم یو ګواښ دی. د دې کمیشن مشر پاولو پنهیرو وایي چې دا ډله په عام خلکو کې وېر خپروي.
Among the most disturbing findings in this report are accounts.
په دې رپورت کې د ټولو نه ناوړه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د روزنې هغه کمپونه دي چې حتی 14 کلن تنکي ځوانان پکې د جګړې لپاره روزل کیږي او بیا هغوی د اسلامي دولت د مشرانو غړو سره جګړه کوي. د اسلامي دولت جګړه مارانو د حلب او راقا په ایالتونو کې د بشریت ضد جرمونه او جنګي جرمونه کړي دي چې په دې کې د خلکو وژل، شکنجه کول، په زور غیب کېدو او یا کړه کېدو ته مجبوره کول شامل دي.
Including acts of torture, murder, enforced disappearance.
خاغلی پنهیرو وای چې د سوریه په کورنۍ جګړې کې یوازې د اسلامي دولت ډله نه ده چې د غزلمونه کړې دي، بلکې د سوریه حکومت او نورو سخت دریځ ډلو هم په زیاته اندازه د خلکو سره زور زیاتی کړی دی. ملګرو ملتونو دا رپورت د 480 مرکو او هغو اسنادو پر اساس جوړ کړی دی چې د بشري حقوقو د څار ادارې د سوریه په جګړه کې د بشریت پر ضد د جرمونو او ظلمونو په باره کې راټول کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د الزایمر ناروغي څه ته ویل کیږي؟ الزایمر یو حافظوي او عقلي کمزوري ده چې په مختلفو خلکو کې لیدل کیږي. لومړی انسان په حافظوي کمزوري اخته سي چې زوال یې عقلي او حافظوي کمزوري ده. قدرمن اوریدونکو، د دې ناروغي په باره کې مو په افغانستان کې د ډاکټر حافظ وردګ او په لندن کې د ډاکټر امان شمس سره خبرې کړې دي. ډاکټر شمس وایي
تقریبا د 15 چې د چا عمر اوچت سي په هرو 100 کسانو کې به په هرو 15 کسانو کې به یو کس د الزایمرز ناروغي پیدا کوي او یا د ډیمنشیا په اصطلاح باندې حافظوي او عقلي کمزوري به ورته ده. که څنګه چې د موږ تاسې زړونه کار پرېږدي، همداسې لاسونه هم کار پرېږدي، کوم کارونه چې موږ په 40 کلنۍ او 25 کلنۍ کې کولای سو په فزیکي شکل باندې په 15-16 کلنۍ کې نه شو کولای. موږ تاسې دماغ هم کار پرېږدي، زمور کوي. نو که چېرته عمر د انسان 50 کلو ته ورسېږي، نو تقریبا یو په 15 نفر کې به په هر 15 خلکو کې به یو نفر ته دغه حافظوي او عقلي کمزوري پیدا شي.
ډاکټر شمس وایي هغه چاته چې دا ناروغي پیدا شي، دوی خپله نږدې میموري یا حافظه چې په اصطلاح د نوي شي یا انسان یادول دي، خپلې حافظې ته نسي راوستلی، خو پخواني یادښتونه یې ښه په یاد وي. دی وایي
دغه یوه ناروغي ده او تر یو حده پورې که څه هم په صحیح شکل باندې چې مخنیوی یې په مکمل شکل وسي تداوي نه لري، لیکن داسې دواګانې شته په اصطلاح له دې ناروغي سره کومک وکړي. نو مهمه خبره دا ده، هر هغه څوک چې په خپل فامیل کې او یا خپله دا احساس وکړي چې زه په دې ناروغي باندې نور اخته کېږم، لکه مهمه خبره دا ده چې باید ډاکټر ته ولاړ.
په افغانستان کې ډاکټر حافظ وردګ وایي چې د دې ناروغۍ اصلي علت روحي او رواني ستونزې دي او هم د ناروغانو ناسالمه روزنه ده. ډاکټر وردګ وایي
اگر فامیلا توجه کنند، اشخاص پیره که گاهی اوقات نام اعضای فامیل از یادشان میره یا جایی که اونا زندگی میکنن یا راه که وقت در راه در جایی که همیشه او راه را طی کردن،
کورنۍ باید توجه وکړي او د دې ډول ناروغانو سره باید مرسته وسي. دوی یوازې پرې نه شودل سي، کچیرې دوی د سړک څخه تیریږي باید د دوی سره مرسته وسي او یوازې پرې نه شودل سي. خو ډاکټر شمس د حافظې د تقویه کولو په برخه کې داسې وویل
په طبي شکل باندې بالانس ډایټ، یعنی په اصطلاح باندې په صحیح شکل باندې د غذا خوړل، مثلا د میوو خوړل، د سبزیجاتو خوړل، د شیدو نه استفاده کول، د غوښې نه په کم اندازه باندې، د شحمو نه په کم اندازه سره استفاده کول، د بورې نه په کم اندازه او د مالګې نه په کم اندازه سره استفاده کول، هر هغه شی چې په صحیح شکل باندې، یعنی په اصطلاح باندې خصوصا د میوجاتو او د سبزیجاتو نه په زیات اندازه باندې استفاده کول او د نورو شیانو لږ په کم اندازه استفاده کول، فکر کوم د دماغ لپاره به ډیر زیات فایده مني.
ډاکټر شمس وویل چې د الزایمر ناروغي په ځوانانو کې ډیر لږ لیدل کیږي، خو ځینې ځوانان په ارثي ډول چې د خپلې کورنۍ څخه دا ناروغي اخیستی وي لیدل کیږي. د الزایمر ناروغي اکثرا په هغو خلکو کې چې عمرونه یې د 60 یا 65 کلونو وي زیاته لیدل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پاکستانی مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې ګوندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان د طالبانو یو مشر پاکستان ته وسپاري. مګر په پېښور کې د ډان د ورځپاڼې مسؤول مدیر اسماعیل خان بیا وایي چې حکومتي چارواکو دغه خبره نه ده تایید کړې. په دې باب د هغه سره زموږ مرکه واورئ.
با منابع دغه کړي دي کوټ کړي دي په خپل راکي دوانو ایکسپریس ټریبیون او دان رسپانې دوان نو تر څو پورې چې پر سپیتو غ باندې د دې تصدیق نشو یا د پاکستان د فورن افیس د خارجي چارو دفتر نه یا د افغانستان نه نو تصدیق کوونه ګران دي. او چې دوانو اخبارونو دا خبر دغه کړي دي او زنیم خبر چې دي سورس دی کم ذریعہ سے د کم اړه دی خبر شوی دی په دې باندې ز لکه تصدیق نشم کړی چې دا خبر سم را ده پوره ټیک ده.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دغه قیدیانو د تبادله په حق له باندې کوم موافقه خونیشته کنه
دا زما خیال چې یو غدار چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اکستریډیشن ټریټي نشته دا سې نشته چې د مجرمانو تبادله پکېږي. البته دا چې وختن په وختن د افغانستان نه کوم کسان نیول شوی هغه ترخم دلارې پاکستان ته حواله شي یا پاکستان چې کوم دینو کسان د کړي نو افغانستان ته راکی خو اکستریډیشن د دوه ملکونو ترمنځ دا نشته او دا یو وجه و چې دوه دیوبل مجرمان چې کوم یا کوم کسان نیول شو دا غي د تبادله نه به اعتراض کولې. وګداغه چې اوس یو دغه شوی سره د دې چې س موحده دوه ملکونو ترمن زشته دینه خو بیا هم دغه چې پاکستان د مولوی فقیر محمد وختنه کړي و چې افغانستان دی او کې افغانستان نو په لغختنه کولې وختن فوختن خو پاکستان هم دغه جواب ورکول چې موحده نشته موږ کوي نشو چې ورکو نو دې د وجنه ډیر طالبان چې کم دغه افغانستان خاص کر مولا غنی برادر یا بل څوک چې کوم دغه وختنه چې کړي و نو پاکستان هم دغه جواز چت کړو چې موعده نشته موږ نشو ورکوي. خدا سي اوس بغیر څه موعده نه دي ترمنځ یو اتفاق شوی په دې باندې زما خیال ډیر غټ یو سیګنیفیکنت دغه ډیر مهم پرمختګ دی دوه ملکونو ترمنځ چې پکې شکونه او دغه په یو بل باندې ډیر زیات دي نو په دې سره باندې اعتماد فضا جوړیږي ک دوه ملکونو په دې رضا شو چې یو بل کسان چې کوم مطلب دی یو بل ملک ملکونو ته هغه حواله کی
بل پاکستان د افغانستان فضل الله هم غوړي چې هغه دی هم حواله شي هلکه هغه ته نیولې شوې نه دی نو د پاکستان دغه مطالبه ته څنګه ګوري تاسو چې هغه کې دی چې افغانستان به دغه حق لکه کوم کوکی
دا چې د دې فرق دی فکر محمد خو افغانستان نیولې و وایي سره په قید وو نو هغه یو خبره ده خو چې تر څو پورې د خبره ده مولانا مولوی فضل الله نغه خولانی ولې نه دی افغانستان د پاکستان دا دغه ضرور لګی چې د افغانستان په ځمکه باندې دی په کونړ کې دی کله وي په ننګرهار کې دی نو دا خبره خوشته دی خو تر څو پورې چې غیری ولې نه نو پاکستان دا مطالبه خو کوي شي او کړم د جی دا کسان دلته نه دی افغانستان دی یو باسي یا دی هونی شي دا رنګ د افغانستان دا هم مطالبه کې دی پاکستان نه چې دلته کې دا کاني شبکې یا د افغان طالبان د کوټه د شورا خبره به کې د کلب د کراچي او د پېښور د شوراګانو خبره کې دی نو دغه د چې دا وی دا خبره هم دغه سي مطالبه کې دی خو چې تر څو پورې کسان نیولې شوی نه تر هغه وخت پورې دغه سي دغه مطالبه کې دی نشي چې ورته وځي د دې دی یو بل ته حواله شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي او اوس په مکړې د ری خبرونه ته چې په سو شی بو کې به شروع شي مونږ تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان خوشاله اوسئ.